السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اوري، خو لنډه خبری برخه هم لري. دا پروګرام په دې کې به اوري چې امریکایي چارواکي وایي د سولې د معنا لرونکو خبرو د پایل په اړه د طالبانو چوپتیا د عامو افغانانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي ښیي. دا وروسته راځي، خو راځي په پایل کې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. کندهار کې توقیف شوي خبریالان لا هم نه دي خوشي شوي، او د امریکا ولسمشر وایي عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې کړې دي. یوناما پر خپل ټویټر پاڼه د اغلی دیبورا لاینز په حواله لیکلي چې د اسانچاري د انتخابونو په شمول د دې اړتیا ده چې د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي، او د ملګرو ملتونو سازمان په دې برخه کې له قطر سره همکاري کوي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. په کندهار کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي د ملي امنیت لخوا نیول شوي خبریالان لا هم نه دي خوشي شوي. د نای ادارې د کندهار څانګې مشر عبدالسمی غیرتمل بیګا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
موږ که څه هم بار بار غوښتنه وکړو، تر اوسه پورې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی، او نه هغه دلیل دلایل چې ملي امنیت اداره یې لري موږ ته روښانه کوي چې په کوم دلیل باندې دوی نیول شوي دي. خو موږ بس کوشش وکړو چې د دوی چاره وکړو او رایې کړو.
د کندهار د ملي امنیت لخوا په نیول شوو خبریالانو کې د ملت غږ په نوم د یوې راډیو درې خبریالان، بسم الله وطن دوست، قدرت سلطانی او مجیب عبیدی، او دغه راز د سینوا د یا د چین خبری آژانس اکا سناولا سیام شامل دي. بسم الله وطن دوست د سولې ولسی حرکت بیان هم دی. دای مخکې د طالبانو لخوا هم د ځینو نورو ملګرو سره نیول شوی وو. ملت غږ راډیو پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کندهار د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې دا خبریالان د امنیت شورا په امر نیول شوی، هغه څه چې لا پر افغان چارواکو تبصره نه ده کړې. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي افغان حکومت دا خبریالان د دې لپاره نیولي چې د په خبره په حقایقو پسې ګرځېدل او د پیښو د سپیناوي کوښښ یې کاوه. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تخار کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژلي دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دغه شمېر طالبان تیره ورځ د دې هوایي ځواکونو د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خسپکه، چشمېشیر، ګاومالی او خطایان کلیو کې په نښه کړل. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچبای، درویش او ابو داود بللي دي. دفاع وزارت په یوه جلا خبر پاڼه کې ادعا کړې چې ځواکونو د غزنی مرکز اړوند گنج نوابات سیمه کې هم د هنزله په نوم د طالبانو یو مهم قومندان له 50 ملګرو سره وژلی، خو طالبانو تر اوسه د دغو دواړو ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. بایدن پرون سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره د کتنې پر مهال وویل د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت به دوام ولري. د دې لیدو کتو ګډه اعلامیه د امریکا بهرنۍ چارو وزارت خبره کړې چې پکې راغلي د عراق او امریکا راتلونکي اړیکې به د عراقي ځواکونو د روزنې او استخباراتي معلوماتو په شریکولو ورټولوي. امریکا داسې مهال عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د تیر اختر په شپه داعش د بغداد له ګڼې ګوڼې یو ډاک مارکیټ کې برید وکړ چې لسګونه تنه یې مړه او ټپیان کړل. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته د اسپانیې، پرتګال، قبرص او قرغزستان د سفرونو په اړه خبرداری ورکړی. دوی په دغو هیوادونو کې د کووید 19 د پیښو ډیرېدو ته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې امریکایان باید سفر ورته ونه کړي. له دغو څلورو هیوادونو وروسته ارمنستان، هنګري او اوکراین کې هم د وبا کچه لوړه ښودل شوې او له امریکایانو غوښتل شوي چې له اړتیا پرته دې نه ورځي. په تېره جون میاشته کې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز څه باندې 110 هیوادونو ته د سفرونو محدودیت لرې کړ، خو اوس ورو ورو بیرته دې برخه کې بندیزونه لګوي. او د تونس په اړه او ری چې ملګرو ملتونو په تونس کې د آرامۍ د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. دا وروسته له هغه چې د تونس ولسمشر قیس سعید صدر اعظم هشام المشیشی له دندې لرې کړ او پارلمان یې هم وځنډو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو چې دلته واورېدل زموږ په ویبپاڼه کې یې کتلی او لوستلی هم شئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. راځو د خپرونې د سر راپور ته. امریکایي چارواکي وایي د سولې د معنا لرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د عامو افغانانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي ښیي. دا خبره په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست راس ویلسن د اوربان په مسالې په ټینګار سره په یو ټویټ کې کړې ده. تفصیل له صفی الله ستانکزی نه اورو.
پر طالبانو د امریکایي چارواکو نیوکه زیات شوې چې دا ډله د سولې معنا لرونکو خبرې نه پیلوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن پرون ماخام په خپل ټوټر لیکلي د سولې معنا لرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د افغان ملکانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي په ډاګه کوي. راس ویلسن زیاته کړې هر ورځ په افغانستان کې لا زیات مرګونه ورانه کیږي چې کیدای شي مخې په ښه نیت د سولې په خبرو کې په ګډون سره ونیول شي. ویلسن له څو ورځو راهیسې د اوربند هشتګ خپروي او ټینګاري کړی چې طالبان د سمدستي تاوتریخوالی ودروي. اخو د امریکا یو مخکښ جمهوري پال سناتور لینسی ګراهام بیا د طالبانو په وړاندې د برلاسي لپاره له افغان پوځیانو د امریکا هوایي ملاتړ اړین بللی. هغه دوشنبه په خپل ټوټر لیکلي خوښ دی چې امریکا له افغان پوځ هوایي ملاتړ کوي. د ګراهام په خبره که دا چاره دوام پیدا کړي نو هم به د جګړې په ډګر او هم د خبرو په میز کې د طالبانو په وړاندې یو برلاسي رامنځته شي. ګراهام زیاته کړې د بایډن اداره باید طالبان پوه کړي چې له افغان پوځیانو د امریکا هوایي ملاتړ به له زماني خنډ پرته روان وي. د امریکا دغه مخکښ جمهوري پال سناتور دا اندېښنه ښودلې چې که هوایي ملاتړ نه وي امریکا او افغان میرمنې له ګواښ ډکې ورځې په مخ کې لري. ګراهام داسې وخت له افغان پوځ د هوایي ملاتړ په دوام ټینګار کړی چې د امریکا د پوځ د مرکزي قماندان او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال کینت مکنزي د دوشنبه پر ورځ د افغان پوځیانو په ملاتړ د هوایي بریدونو د دوام ډاډ ورکړ.
متحدو ایالاتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپل هوایي حمله په دې وروستیو ورځو کې زیاته کړې او موږ چمتو یو چې دغه ملاتړ کچه د طالبانو د حملو د دوام په صورت کې لا زیاته کړو.
جنرال مکنزي ټینګار وکړ چې طالبان د جګړې لاري نشي ګټلای. د متحدو ایالاتونو د لوړ پوړي جنرال همدار ازوویل سخت ورځي مخ کې دي خو داسې لار هم شته چې دغه جګړه د یو سیاسي هوکړې په لوري بيولای شي. افغان چارواکي وایي سوله لې وغختلی درې زغواړي خو په داسې شرایطو کې چې طالبان سولې تغاړه نګدي افغان پوځیان په مخ کې دريږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عمومي وایاند جنرال اجمل عمر شینواری دوشنبه په یو کانفرنس کې د امریکا د هوایي ملاتړ هرکلای وکړ او اړین یو باله
منګه د اغو د هوایي ملاتړ نه هرکلای کوي. په پوځي برخه کې کله چې دښمن د افغانستان د لس غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي، نه د دینی لحاظه، نه د شرعي لحاظه، نه د قانوني لحاظه، په لحاظه د افغانستان په وسلوال پوز باندې هم د افغانستان د خاورې ساتل فرض دي.
طالبانو د امریکا هوایي بریدونه د دوهې د تړون سرغړونې بولي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې امریکایي ځواکونو ته په خطاب داسې ویلي:
کوم تاسو افغانانو چې دوهې په تړون کې شوې ده، د التزام وکوي خپل تعهداتو ته، او که چېرته تاسو پر احترام خپل تعهدات الزام وکوي او تاسو په دوهې په تړون کې راولي په عمل وشي، یقینا چې څنګه به وصله اوریږي او کله چې دا نصر راوونی کیږي تو خو نامه عمل کیږي نو بیا ستونزې موږ د خپل خاور نه دی پاکو. نو دا چې تاسو دې نور ملک خپل لرزې ناراضه زموږ ملک باندې بمبارونه کوي نو دا یو لوی ظلم دی.
د جګړو له تودیدو او د امریکایي چارواکو له توند نیوکو سره سره بیا هم په دوحه کې د سولې د پروسې لپاره هڅې روانې دي. تازه دوشنبه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز د افغان دولت د مرکزی پلاوی له مشر معصوم ستانګزي سره کتلي او ټینګار کړی چې د سولې پروسه باید ګړندۍ شي او په دې تړاو ملګري ملتونه له قطر سره هم کار کوي.
و موردل چې امریکایي چارواکي وای طالبان د معنا لرونکو خبرو په اړه خپل چوپتیا ما تقریبا لورته په افغانستان کې سولې ته تر نورو ډیر هغه کسان تګی دي چې جګړو یې د کورنۍ غړي وجلی یا ټپیان کړي او یا یې هم خپل مینې پریخي دي. دوی وای جګړو یې ملاور ماته کړي او نور باید خکیل غاړي د دوی دغه درد درک کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ناړی ولسوالۍ هغه سیمه چې تازه دوه ورځې وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سخت وسلوالو نښتو شاهده وه. پینځویست کلن عزیز خان مشوانی چې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکی دی د همدې جګړو له امله له خپلې شل کسیزې کورنۍ سره خپل مینه پریښې او د کونړ مرکز اسداباد ته راکډه سوی دی. د ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
دا دوه درې ورځې کېږي چې بس کورونا راوتی او پیاده مزل مو کړی دی په مشکلاتو باندې راووتل. اوس مونږ فعلاً د کونړ ولایت ته راوتی او ډېر ډېر خراب. اوس مونږ ولسوالۍ چې ده د طالبانو لاسته پرېوتل او ډېر مشکلاتو. تقریبا دوه میاشتې په مونږ لار بنده وه، خوراکي توکي چې شی نه او د ولږې څه خطر څه مخامخ و. بس مشکلاتو د وجې مونږ هغې جنا راووتلو.
عزیز خان وای د جګړې لامل میرمن لخبلی سیمه د تیختی پر محل په لار کې غورځیدلې او په سر چپیسوي چې اوس لرختي سونز سره مخ ده. د کونړ په گاوند لغمان ولایت کې بیا وڅلوي کلن وزیر د جګړې لامل نه یوازې دا چې کډوال سو بلکې د مالی لګښتونو ترڅنګ ماشوم هم چپیسوي دی. محمد وزیر د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل محمد وزیر وای تر شپارس کلن ټپی سوی زوی کشر یو شپږ میاشتنی ماشوم هم په دغه جګړه کې ټپی سوی دی. د افغانستان د بلې برخې غزنی ولایت ځینو ولسوالیو کې هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ملکی وګړي له خپل کورونو کډه کېدو ته اړ شوي دي. پنځوس کلنه ولس بی بی چې د خپل لس کسیزې کورنۍ یوازینۍ مشره ده، ازادي راډیو سره یې د خپل سخت ژوند بیانولو ترڅنګ وویل چې د دغه جګړو یوازینۍ قربانیان ملکیان دي.
موږ لس کسان یو چې له کوره راوتل یو، هیڅ هم نه لرو، در په در یو. د موږ په سیمه کې زخته زیاته جګړه وه. طالبان او حکومت جګړه کوي خو بیا یې موږ ملکیان پرې کوو.
ولس پی بی د جګړو لخکیل وړخون غواړي چې جګړه بس کړي او اورباند وکړي چې روانه ویناتوې دنه او کډوالي پای ته ورسیږي. دا هیواد د درې ولایتونو د ورستیو نخټو لامل د عامو وګړو د ژوند وضعیت یو بیلګه ښیي. خای د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې زرګونه نورې کورنۍ هم پیدا سي چې ورته کیسې ولري.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوریدونکو اوس هم لجمن سره سم ور رسیدي د سندرو ملمانه پروګرام ته. خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې دا وورو چې د کابل چا پرسپانو نن څه مقاله او تبصری خبرې کړې دي.
مسیر ورسپانې پوښتنه کړې چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې عاملین څوک دي. وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما رپورټ ته اشاره شوې چې د روان کال شپږو میاشتو کې 5,103 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي. د لیکوال په وینا اوس که د جګړې ښکېل لورې ورته د اسلامي نظام د جوړولو لپاره جګړه وایي او که د جمهوریت د بقا جګړه، خو په واقعیت کې دا یوه کورنۍ جګړه ده چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. لیکوال همدارنګ ټینګار کړی چې د ملکي تلفاتو ترڅنګ په دې جګړه کې افغانانو ته پراخ مالي زیانونه هم اوښتي، ملي شتمنیو او عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی. سلګونه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتونونه، ښوونځي او نور مراکز نړول شوي دي. د لیکوال په وینا ښکېل لورې د دې زیانونو له مسؤلیت څخه ځانونه نشي ژغورلی. ورځپاڼې د جګړې په دواړو لورو غږ کړی چې په ولس رحم وکړي، دا جګړه نوره ودروي، د سولې جدي خبرې وکړي او پرېږدي چې دا ځورېدلی ولس لږ تر لږه د آرامۍ ساه واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي طالبانو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم او په ځانګړې توګه تر لوی اختر وروسته د خپلو بریدونو او جګړو د لا زیاتېدو ګواښونه کړي دي. لیکوال همدارنګه ادعا کړې چې د طالبانو لخوا هڅې دا دي چې په حکومت کې بېباوري رامنځته کړي. خو د لیکوال په وینا دې ټولو ته په کتو سره افغان حکومت خپل سیمه ییز او نړیوال باور لا پسې پراخ کړی. لیکوال ټینګار کړی که څه هم بهرني ځواکونه وځي، خو له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت اړیکې نوي څپرکې ته داخل شوې دي. ورځپاڼې وړاندې د امریکایي پاوز د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مک مکنزي څرګندونو ته اشاره کړې چې کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر غني او نورو افغان چارواکو سره په کتنه کې د امریکا پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي افغان ځواکونه له سخت وضعیت سره مخامخ دي، خو د دې وړتیا لري چې خطرونه دفع کړي. او اطلاعات روز